ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې مازیګر شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلای کوم. د افغانستان ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې حکومت پر درې زره بندیانو د طالبانو پر درې زره بندیانو سربیره د هغوی زر نور بندیان هم خوشي کوي. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایراني چارواکي وایي د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی به ونیسي او دا قضیه جدي څیړل کیږي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروان دا خبرونه وړاندې کوي.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دغه هیواد په یزد ولایت کې به د وشل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکي ونیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي دي او نن شایي په نړۍ کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او د مړو شمیر تر 400,000 واوړي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې دغه هیواد په یزد ولایت کې به د وشل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکي ونیسي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټارې سره ټکر شو. په دې پیښه کې درې افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال تاییدوي چې ایرانی پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړی وو.
موږ کله چې د لومړني ټپي لیدلو ته ورغلو نو په خوشحالۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ول چک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړو. په ټینګار موږ غوښتنه وکړه چې دا خوشی شي.
لدی جلا تیرمیشت ایران او افغانستان پرګړه پوله زینی افغان پناه غوښتون کله وهل تکیه بل کیدو وروسته هری رود سین ته وغورځول شول چې د افغان پلاوی د چیرنو لمخي په دې پیښه کې د شپږ څلوېشت افغانانو لړلې 12 مړه شوي، 12 بيدرکه شوي او 12 نور ژغورل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د 1420 تنو کرونا وایرس ټیسټ کړي چې د 291 کرونا مثبت وه. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې 13 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر څلورویشت ساعت کې افغانستان کې 1420 سمپلونه ټیسټ شوي. په دې کې 191 مثبت واقعات په 13 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایرس څه باندې 60,000 تنه اخته پېښېدل شوي دي، خو شک دی چې په افغانستان کې تر دې ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي وي. یو افغان تحقیقاتي مرکز چې په افغانستان کې د داعش په اړه څېړنې کړي خبرداری ورکوي چې دا ډله به د افغانستان په نورو برخو کې سر راپورته کړي. د طرزي څېړنیز بنسټ په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي په ننګرهار کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډو عملیاتو د اکمالاتي لارو بندېدو او د طالبانو دښمنۍ دا ډله له ماتې سره مخامخ کړې ده. راپور کاږي د دې ډلې اکثریت مشران او جنګیالي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یا وژل شوي یا نیول شوي دي، خو منځپوره قمندانان یې کونړ، نورستان او ډیورند پولې ته نږدې اورکزیو سیمو ته په تاکتیکي ډول شاته تللي دي. په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې د داعش ډلې د قمندانان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په یوه بله برخه کې په نوي بڼه سر راپورته کړي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکونکو خبرداري ورکوي چې که کاری چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت پل سری کسان روغتون ته ورسي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر موهل سو بار بار څو خانه باندې په ډلې شکل خلک کرن او ته یوازې د تکلم د خبر لري نه مشکل سره حال کو دي طبي کو زیر د وهل په زیر باندې بدون د
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي لوبډالي لوبغاړي به سر لنن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کم کې برخه واخلي. د روزنې دا کم چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یو میاشت دوام کوي. په دې روزنیز کم کې چې راتلونکو سیالیو ته د ملي لوبډالي د لوبغاړو د تیارولو په هدف جوړ شوی، د لوبغاړو پر بیټنګ، باولنګ او مجموعي وړتیاو تمرکز کیږي. په روزنیز کم کې به د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات په پام کې ونیول شي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. شای په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو او د مړو شمیر نن تر 400,000 واوړي. دا په داسې حال کې چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هندوستان او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځ آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښې په کمېدو دي. په همدې حال کې روسي چارواکي وایي د کورونا وایرس نږدې 9,000 تازه پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې نږدې 400,000 ته ورسېدې. د جرمني په چارواکي ویلي له دې هیواد د امریکایي پوځیانو د لوی برخې وتل به د دوه هیوادونو اړیکو ته لوی زیان پیښ کړي. د صدر اعظم انګیلا مرکل په حکومت کې د ترانس اتلانتیک غشملونکي پیټر بیر د جرمني خبري اژانس ډي پی ای ته وویل که د امریکا ولسمشر دا ډول پریکړه وکړي د جرمني او امریکا اړیکې به سخت زیانمنې شي. ښاغلی بیر زیاته کړه خبره یوازې د 9,500 پوځیانو نه ده، بلکې د هغو د کورنیو غړي او ټول ټال د نږدې 40,000 امریکایانو ده چې د ده په وینا دا د امریکا او اروپا یا د اطلس سمندر د دوو خواوو ترمنځ پل نړوي. په وروستیو کې د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي و چې امریکا غواړي چې له جرمني څخه خپل 9,500 سرتیری وباسي.
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې ګواکې حکومت د طالبانو پر 3,000 بندیانو سره بیره د هغوی زر نور بندیان هم خوشی کوي. په عین حال کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله څرګندوي چې دغه سفر به د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لپاره له روانو هڅو سره ډېر مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دی او له مهمو همکارانو څخه دي چې د دې پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې پر کومې مهمې موضوع تمرکز وکړي؟
خلیلزاد په ټول کوشش همدا وی دلته په کابل کې چې د حکومت د لوټورو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 5,000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشي شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکي وایي د وژل شو افغان کډوالو د موټر چلوونکي به ونیسي او دغه پیښه جدي څېړل کیږي.
دوی وایي چې دغه ډرایور پیژندل شوی دی او هغه به یو قضایي څنګه ته به وسپاري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایرس د مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی. د کورونا ناروغانو د درملنې یو متخصص ډاکټر وضعیت بوګنونکي بولي.
ناروغان زمون د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اوپک یا د تیلو ستر تولیدونکي سازمان او نور متحدینو یې پتیلې چې په نړۍ کې د تیلو د کم تولید پروسه یو میاشت نور هم اوږده کړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه صاف او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې ګواکې حکومت د طالبانو پر 3,000 بندیانو سربیره د هغوی زر نور بندیان هم خوشی کوي. په عین حال کې ان کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې د سولې په چارو کې دولت وزارت هیله څرګندوي چې دغه سفر به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره له روانو هڅو سره ډېره مرسته وکړي. خلیلزاد په دغه سفر کې چې دوه ورځې مخکې پیل کړی له د کابل او اسلام آباد څخه لیدنه وکړي. امید زهیر مل نور تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت وای دوی اوس مهال پر دې بوختي چې خپل زندانونو څخه د 3000 طالب بندیانو د خوشی کولو شمیر بشپړ کړي. د ملي امنیت شورا دفتر وای تر اوسه نږدې 2013 تنه طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر 65 ل زندانونو خوشی شوې دي. د دې شورا وایاند جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د اوس لپاره پلان دار چې د 3000 تنو د خوشی کولو پروسه بشپړ شي. د ملي امنیت شورا دفتر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې یو شمیر راپورونه وایي حکومت غواړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په دود زر تنه نور طالب بندیان هم خوشي کړي، خو د ملي امنیت شورا دفتر دا راپور کره نه بولي. له دې وړاندې خغیری فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نورو زندانیانو د ازادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمیدو او سولې ته د چمتووالي بحث پورې تړلې مسأله ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشې کېدل او ترخوای بین الافغاني خبرې دي، هغه څه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اړه د بحث لپاره کابل ته راغلی دی. د حکومت دننه سرچینې وایي ښاغلی خلیلزاد به د حکومت له مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو او څرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغان سولې پروسې مالکیت او رهبری د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلکو په لاس کې دي. د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه او بې طرفه رول د دې پروسې لپاره له اهمیت څخه ډک او مهم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دي او له مهمو همکارانو څخه دي چې د دې پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
د دې وړاندې خغلی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته په خپل سفرونو کې د تاوتریخوالي په کمیدو هم ټینګار کړی و، خو په وروستیو کې جګړې شدت موندلې او اندېښنې راپورته کړې. له همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډیر ملکیان وشل کیږي. خغلی کوبیا د پښتنې په ډول لیکلي په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي چې اوربن رد کړي. د افغانستان حکومت هم پر اوربن ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل کلي ده او پر اوربن به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث وشي. خو مخکې دې ډلې د اختر په دریو ورځو کې اوربن اعلان کړ چې د افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې له تود هرکلی سره مخ شو. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یوه مهمه مسله یې د طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه شي. په دې اړه مې چې کابل ته خلیلزاد په دې سفر کې پر کومې مهمه موضوع تمرکز وکړي او آیا په دغه سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې څه پرمختګ هم وشي د چارو لوی وکتون کې حکمت حسن سره مخکې مرکه وکړه. ښاغلی حسن په پیل کې وویل
د خلیلزاد وروستای سفر چې اوس کابل ته به راغلی زه فکر کوم د بتول فوکس اوس په دې باندې وی چې د طالب بندیانو دغه 15000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني په افغان حکومت باندې چې دا 15000 بندیان خوشی کی د بین الافغاني مذاکراتو د مخه حکومت لکه پرون غوښتم دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وی دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپورو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغه دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشی شي.
حسن صاحب خبره همدا ده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد همدا وایي چې باید 15000 بندیان خوشی شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیر هڅه هم کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3000 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړی دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت ویل چې بندیان خوشی کوو خو د بین الافغاني خبرو د پروسې د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه ښایي ټول بندیان خوشی کړي.
بالکل د حکومت لومړی سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشی شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي او هغه هم پیل شوي وي. خو په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 15000 بندیان نه خوشی شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو ته نه کیږي. طالبانو په تیر کې مختلف بهانه کولې د لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کله د سیاسي اجماع بحث من سره اوره چې مونږ د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې حکومت باندې او طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو وروسته سیاسي اجماع تر یو حده رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول، مذاکراتي ټیم جوړ شو، نو اوس د طالب لپاره بله بهانه نه ده پاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 15,000 بندیان باید خوشي شي، خو د حکومت سره هم د بندیانو د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي یا حد اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي. د بندیانو خوشی کول تر یو حده پورې ځندوي
بلی
بین الافغانی مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد دوهې کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
دا ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوی ده او هغوی د دغه سولې د خبرو د بین الافغانی مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کومې خواته روان دي، چې مطلب حکومت په رهبرۍ، افغان حکومت په رهبرۍ او دلته سیاسي اجماع رامنځته شوی، نو دا ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه و چې هغه کې به افغان حکومت یو طرف په توګه برخه اخلي، نو شاید خلیلزاد راتګ پاکستان ته په دې خاطر وي چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغوی مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
د چارو کتونکو یې حکمت حسن چې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر را سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وی ایرانی چارواکو ژمنه ورکړي چې په یزد ولایت کې د افغانانو په وژلو کې لاس لرونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. د پیښې د ګڼو افغانانو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ښاغلي لیوال دا خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې وکړه.
دوی پرون موږ ته ژمنه وکړه چې د مسببین اصلي مسببین همدغه د قاچاقبرو ډلې او د هغې جملې څخه دغه ډریور دی چې د ټول هڅو سره ګاډی نه دی ځولای او تښتېدلی دی او دغه له امله د موټر وروسته له ډزو څخه اور اخیستی دی. نو دوی وایي چې دغه ډرایور پیژندل شوی دی او خامخا به دوی ونیسي او عدلي او قضایي څانګو ته به یې وسپاري چې قانوني چلند ورسره وشي.
په همدې حال کې ایران وایي چې هغه کسان چې په هری رود کې سین ته غورځول شوي وو دوی وایي چې دا کار لسانه نه ده شوی، نو دې ته په پام چې دوی له هغه مسلې انکار کوي داسې یو اندېښنه شته چې ایران باید د دې حملې عاملانو ته هم سزا ورنه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دواړه قضیه تعقیبوي او تر هغه پورې چې په دې اړه مونږ رسمن هغه نتایج دي د بوړو پیښو نوې سپارل شوې، تر هغه پورې مونږ په دې اړه وروستی حکم نشو کولای. مونږ اوس هم دا تعقیبوو د وزارت خارجه په تاسو هڅې د دې بوړو قضیو په اړه هغه چې مونږ چې تاکل شوې دي. البته د هریرو په اړه خو د دوړو هیوادونو څخه د تحقیق ټیم تاکل شوی دی او د دې بلې قضیې په اړه زموږ تر لیدلو وروسته واده داسې وشو چې نور جزئیات په رسمي راوستل شي او له هغه وروسته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وګوري چې وړاندې څه وکړي. تر هغو پورې چې هغه رسمن د دې دوړو نتایج موږ ته راونه سپارل شي په دې اړه
تاسو یاستم تللی وی او ویلی مو چې د پیش قربانیان به یا د دوی جسدونه به افغانستان ته ولی شي، دا کار شوی دی او کنه؟
او موږ البته د افغانستان په زاهدان کې د افغانستان جنرال کونسل موظف کچه دغه قضیه تعقیب کړي د اجسادو د انتقال
البته د دې شک نشته چې دا 80 څو دی بلینی وګوري د پیژندنې او د تشخیص لپاره یو څه عدلی ته مراحل باید بشپړ شي او تر هغه پورې چې دوی د هویت پیژندنې باید دغه کار تر هغه پورې موږ ورته منتظر شو او وروسته لږه نه څومره چې زر کېږي اول باید دا تشخیص شي او بیا وروسته لږه نه د دوی د انتقال بندوبست موږ تعقیبوو چې هر څومره ژر چې ممکنه وي دغه 80 انتقال شي.
دا سیم ویل کیږي چې یو ټپی په روختون کې ولچک شوی وو، دا مسله څنګه ده؟ دا واقعا هم داسې وو؟
موږ کله چې د لومړني ټپی لیدلو ته ورغلو نو په خوشنۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ولچک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړ او په ټینګار مو غوښتنه وکړه چې دا ژر تر ژره خوشیشی او د دې مسؤلینو ژمنه وکړه چې دا به ډېر خوشیشی او تر هغه وروسته چې موږ نورو روغتونو ته د نورو ټپیانو لیدلو ته ورغلو هغوی بیا له دغسې وضعیت سره نه وو مخامخ او د هغوی لاسونه خوشي وو. نو دغه مسله هم موږ تعقیبوو چې بیا له دغو ټپیانو سره هغه ډول وضعیت ونه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوالو چې د یزد ولایت د ورستۍ پیښې په باب دا چې تر اوسه پورې دغه پیښې په اړه څه ډول څېړنه شوې، ایراني چارواکو څه ژمنې ورسره کړې دي، نور معلومات را سره شریکول. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره دا ډول چلند کوي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هر روز سنت د غورځول شو افغان کډوالو څېړنې پایلې هم له خلکو سره نه دي شریک کړي. د اغلی شهر زاد په وینا د افغانستان حکومت د یستخر دغه نوی پیښه هم جدي وڅېړي او د تیرې پیښې پایلې هم له خلکو سره شریک کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د محل هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید دغه وایروس په مخنیوي کې خپل ګټور رول ولوبوي. په افغانستان کې تر نن پورې په کورونا د اخته شو کسانو رسمي شمیرې له 30 واوښتي، خو اندېښنې دا دي چې ممکن یوازې کابل ښار کې تر 1 میلیون پورې کسان پر دغې ناروغۍ اخته وي. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغۍ تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپلو تدبیرونو او روغتیایي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري. په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي. نوموړي د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا ویروس په وړاندې بې پروا پات نه شي.
ناروغان زمونږ د روغتونونو په دهلیدونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه زړونه دردېږو او زړونه زړونو طبیني ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره موږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لېږل شوي دي. بې احتیاطیو نتیجه ماته ښکاره کیږي چې زمونږ هېوادوال په دې هکله لا اوس هم بې احتیاطي کوي.
د یک شنبه په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمیرې ورکړې وی خو د چې په 24 ساعتونو کې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له ډلې د 291 هغو پایله مثبت راوتلې. دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو له نیمایي ډیر هغه کورونا ویروس لري. د کورونا رسمي پیښې که څه هم څه باندې 40 ښودل شوي خو غیر رسمي شمیرې بیا ټکان ورکوونکي دي. د شنبه په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیره خي چې یوازې همدې خار کې شاوخوا 1 میلیون کسان په کورونا اخته شوي. د کابل والی و نه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلې، خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري. کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کرونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی.
له بره مرغه واقعیت هم دی، دولت خو دا اوس په کابل کې د 1,000,000 خلکو تخمین کوي، زده چې هر څو هم چا دې نم زیات وي. دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات دي چې څومره ناروغان زموږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل او له خلکو یو غوښتل چې د لاسونو په مینځلو او ټولنیز واټن دغه ویروس مهار کړي. په دې اړه طرحه کې چې د دولت لخوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو، محفلونو او نورو راټولیدنو بندیز لګیدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي، د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د کرونا وایروس دغه راز په نړۍ کې پر اقتصادي ناوړه اغیزو کې دغه راز د تیلو پر صنعت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. د اوپک سازمان یا د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونو ویلي چې په بیساري کمښت د هغه مخکنی اقدام یو میاشت نور هم وګدوي چې د ورځې نږدې 10,000,000 بیرل کم تیل تولیدوي. د دې لپاره چې په نړۍ کې د تیلو اړتیا کمه شوې ده. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
اوپیک او متحدو هیوادونو یې چې په اوپیک پلاس یادیږي پرون د جون په شپږمه پریکړه وکړه چې د یوې بلې میاشتې لپاره به هم د تیلو تولید په بیساري ډول ټیټ ساتي. د تیلو د تولید لدې کموالی هدف دا دی چې د کورونا له کبله د تیلو ځپل شوي مارکیټونه بیرته یو څه په پښو ودروي. اوپیک پلس سازمان چې مشري سعودي عربستان کوي او د روسیې په ګډون د تیلو 14 تولیدونکي هیوادونه یې غړیتوب لري، ویلي دي چې د جولای میاشتې تر روسیو به د ورځې د تیلو د تولید کچه 9.6 میلیونه بیرله کمه ساتي. د دغه سازمان په تیره هوکړه کې د تولید دا بیساري ټیټه کچه یوازې می او جون میاشتو ته پلان شوې وه. په تیره هوکړه کې چې په اپریل میاشت کې وشوه راغلی، اوپک سازمان به د 2021 کال تر لومړۍ روبې د تیلو تولید کم ساتي او بیا وروسته به د وضعیت ارزونې ته په کتو پریکړه کوي. د اوپک سازمان د تولید د کموالي پریکړې د تیلو بازارونه بیرته یو څه باثباته کړي او د هر بیرل بیه کې $40 زیاتوالی راغلی. د سعودي د تیلو وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي 13 اپریل میاشت کې د تیلو ټیټه بیه ټکان ورکړی وو، خو د پټکو د ټولو تولیدونکو هیوادونو د قربانۍ په پایله کې اوس د تیلو بازارونه یو څه باثباته شول. د ویلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي د دوی بعد ورځې پای ته رسېدلې دي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک هم ورته څرګندونې کړې او 13 اپریل د تیلو په تولید کې د تاریخ بعد میاشت یاده کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او اوز به همه اسمت ساروان تغوا کشو چه ده امریکا په سانتیاگو که پر کبانو ده ورسته چیرنی لپایلو مو خبروی.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په $40,000,000 پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره $40,000,000 برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري، خو د رښتیانه غوښې متبادله بوي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا دی چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بی هوشه کیږي او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کیږي. بلو نالو کمپنۍ یا سټارټ اپ وایي چې د دوی له لوري د کب مصنوعي غوښه به په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د عضلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس دامن وای د دوی په سټارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساري بریاوی د همدارز وای کله چې کمپنی جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سٹارټ اپ اصلي محصول ژیړ لکۍ امبر جاګ کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اسنو دې تاسو اجازه غواړم خو له ازلي ډېر سره اوسې ورستې خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار احمد جعفر احمدی مختوړي.